اخلو او هغه ته د مسولین لخوا ځواب ترلاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پوښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمی چاودنو او له امله د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونی برید جنگی جنایت وباله. کابل کې هدفي برید او چاودنې درې کسان وژلي، او د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریدونو د درېدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپالو حقونه اصول پرخلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړې چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړس تنو ته ورسېد. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوي. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی، خو موټر چلوونکي یې له اخیستو ټپونو سا ورکړې. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو څلور سوه او شل سړې خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې پنځه سوه اویا میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخه به د خونی کال کې لس تن انګور په ممیزو اړوي. هرات کې د انګور کرنۍ محصول یو سل دیش زره تن دی. مونږ په دوه برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل دا وي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر ګنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي. خو سیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرهباغ اصلي ښار ستپانا کرد چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرد کې ملکی اهداف په توغندیو ولی. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلي دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوي دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستې وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 120 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 95 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او یې ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودن او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دوه اونیو کې نږدې 650 تروزی عملیات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي.
ورسې تر ټولو خنړې برید پرون د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شول او لکتر لګه څلوېختنه هم پکې ټپیان شول. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلو تر رسیدي په دغه حالات کې دغه بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې او د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 15 او کوچنی غواګانې موږ لرو. کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل توغندیو ډزې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودن او لاملې د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام په راپورټ کې.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو 13 ورځې ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم ساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې 3 تنه وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوې یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د خاغلی ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 650 تروزی عملیات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي چې 210 تنه زمونږ ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله لس تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې څلور تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عام ولسونو سره اماهنګي او یا د پاغو کې خلک استخداموول دي تر څو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کړي. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي وو چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لس سوه 80 ولسي وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ د تېرې ورځې د خونړۍ برید شاهد و. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسېد. له ټپي شوو څو تنو نورو هم سا ورکړې ده. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځي زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کاماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالي او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغسې یو حساس پلاو ته رسېږي، په دغسې حالاتو کې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو یو خو دا لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغسې پېښو خبرېږي، خبر ورکوي چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، خو ولې د دې په
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېر ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دا ډول حملو د کولو توان نه لري
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په ښار کې چې مابس دلته د بیخي د ښار په منځ کې دی، هغه یوه ماتې که په صلحه او بندیانې ترې آزاد کړه. دلته نه یوازې داعش، طالب ستر هغه ډلې چې دلته دي، د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د په ننګرهار کې فعال دي، په ولسوالۍ کې فعالیت کوي. بیا دغسې وخت کې چې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دا طبیعي خبره ده. خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسېږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکیرې واخلي، خو د ځای د لارې والي تر څنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکیرې واخلي.
غواړم چې برېښنایي تذکره واخلم. زمونږ ولسوالۍ له مرکز څخه ډېره لرې ده، د ډېر زیات بیروبار او پروسیجر له وجې نه نشم کولی چې پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدګي وکړم. ما د مرکزي حکومت ولایتي ادارې له مشرانو غوښتنه دا ده چې څمکنۍ ولسوالۍ چې میشتې شپږ ولسوالۍ مربوطه مرکزي ولسوالۍ ده، د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې درې میاشتې وړاندې د برېښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی، او بل پرد یواځینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوي چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډېر وخت ونیسي. په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري.
دوه مرکز هم موږ جوړوو، درېیم هم جوړوو. پولیس هم همکاري کړی دی، درېیم جو هم موږ ته مشخص کړی دی د عجالقف ریاست، تر څو چې موږ کوئ څو زحمت باسو او د خلکو مشکلات حلوو، تر څو بیروبار هم کم وي او ډېر زیرې واخلي.
ښاغلی صدیقی اروایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو تر څنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغېز کړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تېر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت رپورټ لري.
او بیا ما ګوله څه څه ویلې فسان کې بیا ما د ټولې څه ګوري چې الحمدلله د مننې ویل قابلیت مې ویل.
نازو څنګه هغه څوک د چی دی وی سیمه ایز رادیو تعلیمي خبرونه ژوند بدل کړی دی. نوموړي چې د اورزګان په څیر په یو ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سولې کې ونیوي سلن نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي. نازو سنگر د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅې کوي. هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لارې وهلي، خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړې ده.
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم، بیا به ما صابونه ټول داسې مکمل کېږي نه. نو څه خې ما دې ته زنګ ووهلې، بیا دې زه راوغوښتم راغې ته بیا زما څخه مندنفر پوښتنه وکړه چې ستا یوازنی ارمان څه شي دی. ما ورته وویل چې زه خپل زده کړې مکمل کړم. نو بیا نو دا د درې د راډیو د دې خپرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا ولاړم خپلې زده کړې بشپړې کړې. په څنګ کې بیا د دې ځای پورې اوس الحمدلله ښه شو، ښې لاسته راځي، وظیفه کوم مدني فعال یم. سره
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییزو رسنیو ښه وده کړې ده. احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنۍ د ودې په حال کې دي، او په تېر یو کال کې دوه سیمه ییزو راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي. ځلاند وایي د سیمه ییزو رسنیو خپرونې ساري او په ټولنه کې ښه اغېزې کړي دي.
کانکور شمع راډیو مو د کانکور په خپرونه کې ازموینه اخلي.
گٹن کسی او د شمی رادیو تر سټډیو راسی.
د مهال پاورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او دیو دولتي سیمه ایز رادیوګانی فعالیت کوي. یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده. نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبریال په توګه کار کړی. هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی.
په خوري کارډر په خلکو سزغله وی چې ورته ویل به مشتاس مرکه وکي ستاس دغه مشکل مر تر چارواک پر رسو ستاس دغه ستونزې حلېږي خدای بم بیا زړه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر را وکړم فرما باندې شل دیش 50 خلک راټولېږي خپل ستونزې را سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو مل دلی د خلک د خپل ستونزې د فار رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې مشته د غپلنکی مشکل مول لرو دغه رته نشر کوي دغه یو مثبت فایل دی
که څه هم د رسنوي وجه ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبريالان بیا د ځینو داسو رسنوي په جوړېدو اندېښمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپلو اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنیو د خلکو باور کموي ښاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنیو مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو او فارمونه ډیر شوې دي د فارمونو خوندان وایي په خو به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لارې کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداری او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوی تر سترګو کېږي دا غواوی د عادي کلیوالو غو سره فرق لري شکرونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غوژونو په جوړو پرچو په تور رنگ لیکل سوي نمبرونه لري دلته ځینې غواوی کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري هغوی چې شنه نه خوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په درېیمه حوزه بولان کې د غواوو دغه فارم اوه کاله وړاندې جوړ سوی دی رحمت الله چې اوس هم پکې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخته وړي
وروستۍ دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل 15 لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو ستونزې خو مو دغه دي چې تاسو دغه ځای وکتئ مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپله ډېره خرابي وه دلته ډېر چاپېریال چې و ډېر ککړو اما خو موږ خپله د دې په صحت کې کار کوو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو خو هغه کومه زمینه چې دغه موږ نه درته برابر کړې په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زموږ سره د دولت څخه خواهش دغه دی چې مشال موږ سره کومک وکړي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکړي
رحمت الله وایي ځینې د دغه غواو نه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولي خو ځینې آن د اروپایي هیوادونو راځي چې د ځان نومونه لري او پرمانه شیدې کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالدارۍ کې نوم لري څومره فارمونه شته د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د مالدارۍ په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بېساري ډول وده کړې ده د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 20,000 لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8,000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کېږي
خوشبختانه باید ووایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کېږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو او لبنیاتو ته وړاندې کېږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 22,000 لیټره شیدې تولید لرو چې د 22,000 لیټره شیدې کې تخمینا 8,000 په شاوخوا کې 8,000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کېږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کېږي په ماستو شلومبو او کوچه باندې او پنیر باندې تبدیلېږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کېږي
ښاغلی الکو ازادي راډیو ته وویل په نوي میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخې ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شروع قیمت 1.5 افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. پخوا به چې د غواو فارمونه عام او ډېر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل عار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نورو هغه کسانو ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ده ازربایجان او ارمنستان در منز پر لنجمن نگور نقره باقسی مکه ده جگلی پا دوامنن دوارو خواه پر یو بلد تو غنده و دزی وکلی ده جنوبی قفقاز دیده دو هیوادونو تر منز جگلی و اونه مخک پیل شو. اما تکل پا دیاره راپور لری.
آذربایجان وای د ناګورن قرهباغ له لنجمنې سیمې پر دې هیواد له توغندوی حملې وروسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هیواد پر دوهم لوی ښار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري برید کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وبپاڼه خپره شوې راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز ښارونو کې د ملکی وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو په نښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هیواد لخوا مستقیمې ډزې نه دي شوي، خو د ناګورن قرهباغ د بلتون پالې سیمې مشر تایید کړی چې د ده تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار ګنجا کې یوه پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ راډیو آذری څنګ د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حملو پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورن قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د 14 غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښی کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پراخولو لپاره یو ښکاره پراونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورن قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمنټبره بلتونپال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو خو له دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوي جسدونه نندارې ته وړاندې شوي چې د لرغونپوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوي دي. دا لرغوني آثار د مصر پخوانی پلازمینې ممفیس ته نږدې په یوه لرغونې هدیره کې موندل شوي دي. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغونپوهانو د پلازمینې قاهرې د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغونی تابوتونه او مومیایي شوي مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو به وي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3 له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوي مړي دننه پکې ښی وو. لرغونپوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به حد تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوي او ښه روخ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوع له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوي. سقاره د مصر په پخوانۍ پلازمینه ممفیس کې لرغونې هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالي شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1604 او 1525 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جګپوړو چارواکو لپاره جوړ شوي دي.